سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو متخصصانو د قصاص سنګسار او د درو وهلو د حکم په اړه د طالبانو د سترې محکمې په وروستي اعلان اندېښنه ښکاره کړه دوی پرون په یو بیان کې وویل دا ډول سزاوې غیر انساني ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي دوی د محاکمې د عادلانه توب په اړه جدي اندېښنه ښوولې ده د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی پرون وویل د طالبانو محکمو د قصاص نږدې 115 او د سنګسار 10 حکمونه صادر کړي دي د ښاغلي اخانی په وینا دوی هم داراز پریکړه کړې چې د بدعملۍ په جرم پر څلور تنو دیوال چپه کړي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي حکومت باید انحصاري نه کړل شي سراج الدین حقانی دا خبره پرون د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر اخوند تلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وکړه
دا نظام چې کوم دی موږ یې دومره منحصر نه کړي دومره یې کوچنی نه کړي چې یوازې زموږ د یوې مدرسې خلک ځان ځانونه پکې وبولي دا نظام په ټول راشریکان دی
د تر دې وړاندې د تیر کال په دالو میاشت کې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه دی د ترکیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید وایي له کاندیداتورۍ لاس اخلي د محرم اینجه دا پریکړه ښایي د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوان د جدي سیال کمال کلیکدار اوګلو ته له درنه کړي محرم اینجه چې د وطن د کیڼ اړخي ګوند مشر دی پرون له کاندیداتورۍ تیر شو او خبریالانو ته وویل دا پریکړه یې د خپل هیواد لپاره وکړه د خوړو نړیوال پروګرام وایي په چاد کې د 2,300,000 تنو لپاره څه باندې 122 میلیون ډالرو مرستې ته اړتیا لري په دغو کسانو کې لسګونه زره سوډاني کډوال هم شامل دي په چاد کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مسؤول پیر هونوارد پرون په یو بیان کې وویل په دغه هیواد کې د زیانګالو لپاره د خوراکي موادو د برابرولو په خاطر فوري مرستې ته اړتیا لري په سودان کې د الفتا البرهان په مشرۍ د اردو او د محمد حمدان د قلو په مشرۍ د چټک خبرګون ځواکونه د ملیشو ترمنځ د نښتو درې اونۍ وزي په دې موده کې له سودان څخه تر 150 ډیر کسان چاد ته کډوال شوي بریتانیا وایي اوکراین ته کروز راکټونه ورکوي د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل تاییدوي چې بریتانیا اوکراین ته ستورم شادو توغندي ورکوي دونه ویل چې اوکراین ته به دا ډول څو توغندي ورکړي خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو ته ورشه او د خبرونه التام ولولې په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستان سترې محکمې پرون د عمران خان نیول غیر قانوني بللی او د هغه د خوشي کولو امر کړی دی عمران خان ته ویل شوی چې د جمعې په ورځ باید د اسلام آباد محکمې ته هم ورشي د بازوان ښوونیز بنسټ په نوم یوې ادارې په ننګرهار لغمان لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې د 50 لپاره د زده کړو کورنۍ ټولګي جوړ کړي دي
ما اول تا ما د یو ټولګي نه شروع کړي به ارتیا په بنیاد باندې او د مشرانو په مشوره باندې چې هغه غختل چې مونږ ته هم ټولګي شروع شي او زمونږ هم انجونې زده کړي وکړي
له پاکستان سره د سوداګرۍ په کمیدو هم له خانجان الکوزي سره غږیدلی چې د سوداګرۍ او صنایع د خونی یو مسؤل ده
خود دوی واردات سید 400 میلیون ترخکته شوې دي او د دې ترخکته کېدل او علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت را کم شوې دي عموما په بازار کې
د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د لګې بودیجې په تخصیص باندې هم ریپورت لرو چې ځینې خبرګونونه پارولي
دا پیسې به دې میارو ریپورت دي هوا ته چې تاسو مرګ کې د بار په داخلي کې چې باندې کار کوي
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د پاکستان ستري محکمه پرون د عمران خان نیول غیر قانوني او بلل خو ویل چې د محکمه تربلې غونډې پورې دی د پولیسو تر څارنې لاندې وي د عمران خان په اړه د ستري محکمه پریکړه د نوموړي د مخالفانو لغبرګون سره مخامخ شوې ده تفصيل اسمت ساروان اورو
د پاکستان ستري محکمې پرون پنځشنبه د پخواني صدر اعظم عمران خان نیونه غیر قانوني وبلله او د هغه د فوري خوشي کېدو حکم یې ورکړ. خو د محکمې په عین حال کې عمران خان ته ویلي چې نن جمعه د اسلام آباد استیناف محکمې ته حاضر شي. عمران خان د سه شنبه په ورځ د اسلام آباد استیناف محکمې لمخې ونیول شو چې لکه بلې د نوموړي پلویان وپارېدل او په ټول پاکستان کې په اعتراضونو پیل وکړ. د ستري محکمې رئیس عمر عطا بندیال په محکمه کې عمران خان ته وویل چې دای په غیر قانوني ډول نیول شوی دی. خو عمران خان بیا ویلی چې نو مبرې د اسلام آباد له استیناف محکمې څخه تشتول شوی او په ډنډو وحل شوی دی. پر عمران خان د فساد تورونه لګول شوی، خو د دا تورونه رد کړی او ویلی دی چې په سیاسي انګیزه نیول شوی دی. د مسلم لیگ د نونډلې یوې مشرې مریم نواز د عمران خان د خوشی کېدو پر پریکړې په خبرګون کې ویلي چې عمران خان فتنه دی او د ستري محکمې رئیس دفاع کړې ده. د عمران خان پر نیول کېدو هم ډیرو خبرګونونه څرګند کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاسي زلمی خلیلزاد پرون په څو ټویټونو کې هله څرګنده کړه چې د پاکستان مشران دا درک کړي چې اوسنۍ لارې نیخ په نیغه یوې کنګې طبيعي. له بلې خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر حالاتو چې د عمران خان له نیول کېدو وروسته سخت کړکېچن شوي خوښیني ښکاره کړې ده. د عمران خان د نیونې په اعتراض کې د نوموړي د پلویانو په پرونیو اعتراضونو کې لښته لږه نه تنه وژل شوي او تر 2000 ډېر نور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې په مظاهرو په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او پنجاب ایالتونو کې سلګونه تنه ټپیان شوي هم دي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته لتاسو سره ده.
پاکستانی سوداګر وایي په بیلابیلو دلایلو افغانستان د صادرات کال په کال کمیږي. د دوو هیوادونو ترمنځ په سوداګری راکړه ورکړه کې اومده ستونزې څه دي؟ اسمت سارون په دې موضوع د افغانستان د سوداګری او پانګونو د خونو مرستیال او سرپرست خانجان الکوزی سره مرکه کړې ده. لومړی دا پوښتنه ورنه کړي چې ولې د افغانستان او پاکستان سوداګری د تیرو کلونو په نسبت چې 1.3 میلیارډ ډالر ته رسیده سکال 800 میلیون ډالر ته کم شوې ده.
دا دقیق خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت پخوا زیاتو اوس رقم شوه دی لکه دوی چې څنګه ویل دي، خصوصا د دوی واردات مونږ ته کم شوه دي، ګرچې زمونږ صادرات ورته زیات شوه دي. صادرات زمونږ په د اخرو کې تاسو ته معلومه ده په د امارات پر تک سره معدن زیات صادریږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خو د دوی واردات صحیح ده چې 400 میلیونو ته راښکته شوه دي او د دې درخته کېدل او علت ته دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت را کم شوی دی. عموما په بازار کې سطح د ژوند او د تقاضا د خرید کم شوی دی په مارکیټ کې، او یو څه د نور خلکو د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوی ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2014 2018 کې من چواردات لرل د دنیا سره تقریبا منګه 10 میلیارډ د 12 میلیارډ نه زیات، اته یو وخت 15 میلیارډ ډالر په اندازه باندې من واردات لرل. صادرات هم په وخت کې ډیر کم و، یا 500 میلیونه یا 800 میلیونه ډالر. خو اوس د نړۍ دنیا سم زمون صادرات را کم شوې دي. په د اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د شپږو میلیارډ ډالرو په اندازه شوې دي. نو د پاکستان سره هم زمونږ تجارت راټیټ شوې ده. یو بل دقیق علت یې دا ده چې واقعا مشکلات شته دي، او د مشکلاتو په خاطر باندې د تخنیکی مشکلاتو په اساس باندې زمونږ تجارت د دوی سره کم شوې ده.
الکوزه سه پاکستانی سوداګر وای په تورخم کې د میشتو چارواکو نه لیوالتیا سبب شوه چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګری ودونه کی. تاسو هم په تورخم بیا سپین بول ده کې ل ګمرکی مسولانو دا ډول شکایتونه لري.
بله، دا چې پاکستان تاجرانو کوم ادا کړی چې واقعا په تورخم بولدک کې تخنیکی ستونزې دي، او هلته اموال په وخت او زمان سره تیمراهل کیږي نه، یو بل مشکل جدی دا ده چې الته تخنیکی امکانات هم ډیر کم دي، خصوصا په تورخم کې یو طرفه سرک ده، په یو سرک باندې هم په بولدک کې یو سرک ده، په یو سرک واردات هم کیږي، په یو لار هم په واردات کیږي هم په صادرات. بل الته تخنیکی امکانات ډیر زیات کم دي، پرځند د الکترونیک مسائل هم ډیر زیات سخت دي، انټرنیټ موجود وی کله نه وی موجود، او بل لا چې الته هنګرونه او لاري او ساختماني امکانات او تاسیسات هم ډیر زیات کمزوري دي.
خانجان الکوزای او چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په کمیدو باندې غږیده.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې چې غاله پکې ډیره تولیدیږي یو ډول خطرناک ملخ پیدا شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا ملخ د افغانستان اقتصاد ته له 200 تر 300 میلیون ډالرو مالی تاوان اړولی شي، او د غیواد د خوړو امنیت له جدي ستونزو سره مخامخوي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې د غلې د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي د ملخو د هجوم خبرداري ورکړ. د دې ادارې پر اساس په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې ملخ لیدل شوی چې مخ په ډېرې دودي او تازه راپورونه شي چې هرات او غور ته هم خبره شوې ده. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WHO استازی ریچارد ترینی چارت وای د افغانستان په دغو ولایتونو کې د مراکشي ملخ خبرې دا لوی اندیشته ده، ځکه چې دا ډول ملخ د غلو دانو په شمول 150 ډول نباتات خوري او کروندګرو او ټول افغانانو ته لوی مالی زیان اړوي. د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات شخورنې څانګې عامر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی وویل باید مخکې تر دې چې ملخ د هګیو اچول پیل کړي د واپره وپاشل شي. د پدې اړه ازادي رادیو ته وویل
د مخلخانو سره د هګیو د لمندوړلو د منې او پسرلی په وخت کې د ځکه یو کول دی، یعنی کله چې مکه یوي سي تقریبا د خاور 12 سانتیمتره په جاروال چې چپاسي نو دغه د ملخانو هګی یعنی چې تر خاور لاندې کیږي او دا هویت دره وتلې د تخریخ زمينه ناخواله کوي. او همدارنګه بل موثره کړنلار د زاري تومي استعمال دي چې اکثرا د سبو سره د نور غذایی مواد سره د زاري تومي او د کیږي دا غوي په خورلو سره ناغوي د جهاز می جهاز بلاري لمنځه ځي.
په ورسته دو ځلونو چې لمړی 40 کال او بیا 60 کال په خوا په افغانستان کې د ملخو سیلونه راغلي وو، د دغه هیواد د غنمو 25 سلنه حاصل یې لمزه وړی وو. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازي وایي اټکل کیږي چې 60 کال به په دې هیواد کې د غنمو حاصل په چیرو درو کلونو کې تر ټولو شوي، خو د ملخو هجوم لمزه وړي او ممکن د 60 کال په پای کې او راتلونکي کال په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت په حیرانوونکي ډول خراب کړي. مراکشی ملخ په درسنړی کې غلو او نورو نباتاتو ته تر ټولو زیات ضرر رسون کې ملخ کړل کیږي، او که 60 کال د ملخ ډیره خبره شي نو له 200,000 څخه تر 1,200,000 ټنه غنم لمزه وړلی شي چې دا د افغانستان د ټولې غلې د کالنی تولید څلورمه برخه ده. 60 کال د تیرو کلونو خلاف وچکالی نشته او شرایط د ملخو د ودې لپاره ډیر برابر دي، ځکه چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د ملخو د ودې لپاره مناسب ورښتونه وشول. په هنمل رحیمی د مراکشي ملخو د ودې او هاګي اچولو په اړه وایي
ریګي منطقو کې د شتون کې اګیج دي چې هر کال د هجوم راوړي، هغه څنګه کلونه چې د دوی لپاره شرایط مساعد وي د پرکشتو کاروندو باندې هجوم راوړي حمله کوي او ډیر ځانونه پېښوي.
د افغانستان په همدې برخو کې که شرایط ورته برابر وي لکه 60 کال چې د مراکش ملخ د می او جون میاشتو ترمنځ په غونډیو او دشتو کې هګي اچوي، بل کال یې د مارچ میاشتې په ورستیو یا حمل میاشت کې ملخ له هګیو راوځي او شاوخوا واښه خوري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 22 201.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لام له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د افغان نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې دي، د بازوان ښوونیز بنسټ په نوم یوې ادارې په ننګرهار، لغمان، لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې د 200 نجونو لپاره د زده کړو کورنۍ ټولګي جوړ کړي دي. دغه ښوونیز بنسټ مسؤله یلدا بازوان وایي په دې ټولګیو کې د 45 ښوونکو له لوري د لومړي تر 12 ټولګي نجونو ته زده کړې ورکول کیږي. جزئیات له نرگس مومند حسنزی اورو.
ما اول تا ما د یو ټولګي نه شروع کړي و، اړتیا په بنیاد باندې او د مشرانو په مشوره باندې چې هغه غوښتل چې مونږ د هم ټولګي شروع شي او زمونږ هم انجونې زده کړي وکړي، نو بیا د دوی سره زه هم د رقم ور سره پر مخ کې تلم.
یلدا بازوان چې د پیښور پوهنتون د ښوونې روزنې په برخه کې د لیسانس او د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي دي، د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو کورنۍ ټولګي جوړ کړي دي. یلدا بازوان په 2021 کال کې د یلدا بازوان ښوونیز مرکز په نوم بنسټ پرانیست چې د لومړي ځل لپاره د ننګرهار او وروسته د لغمان، میدان وردګ او لوګر ولایتونو په بیلابیل ولسوالیو کې 500 نجونو ته د زده کړو ټولګي جوړ کړل. یلدا بازوان آزادی رادیو ته وویل هڅه کوي چې نورو ولایتونو ته هم دغه ښوونیز فعالیتونه وغځوي. هغه وایي په دې سره غواړي چې لرو پرتو سیمو کنجونو ته د کار او د زده کړو زمينه برابر شي.
نو ما سره دا یو فکر دی، یو وجلې هم به تعلیم پاتې نشي او ټولې جنکه زده کړو ته لاسرسي ولري. د خپل ولایت او د دینه مشروع کړي ده په کوم ځای کې دغه سي جنکه وي چې هغه زده کړې ته لاسرسي نه لري، چې مونږ وتوانه او په روانه کې تر څو ژوند یې د دې سره مونږه مرسته وشو کړي.
اغلی بازوان وای پزینو سیمو کې لشپغم تر 12 او پزینو نور سیمو کې لومړی تر شپغم ټولګین جونو ته زده کړی ورکوي. دا وای او 500 جونو ته د 15 خون کله لوري زده کړی ورکول کیږي. د دې په خبر دغه خون کو ته خپل شخصي شتمنۍ میاشتنۍ ماشونه هم ورکوي. مروا چې په دغه ټولګي کې د بیولوژي درس ورکوي وای د بوختیا ترڅنګ ورته یو اندازې پیسې هم ورکول کیږي چې د کور میاشتنۍ گزاره پر روانه ده.
دغه منځر د ډیری انجونو هلی پیر درا ژوندې کړي او په ډیری خوون کو په ډیری زده کوونکو باندې ډیره بد اغیزه کړې وان تر دې چې خو په کورونو کې په رواني تکلیفونو باندې اخته شوي. خو په دغه کار سره موږ وکولې شو چې د هغه مليشوي هلی پیر درا ژوندې کړو او د زمونږ لپاره یو ډیر ښه افتخار دی. په دغه بنسټ کې کوم کورونی ضرورتونه مو چې دي دغه بنسټ په کار کولو ځان تلاش راوړو.
ګلالای د لاسم ټولګي زده کوونکو وای مړي هلی بیرته ژوندې شوې دي، خو ویر لري چې دا هم ور باندې بند نشي. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
د طالبانو پر اتلو سره موږ له ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شو. خونځي ته د ستنېدو هیله له منځه تللې وه، ځکه د خونځي دروازې زموږ پر مخ باندې بندې وې. خو هغه خلک چې زموږ لپاره هڅه وکړي او موږ ته یې درسي توکي ولېږل او موږ وخت ضایع نه شو. د خونځي سیستم په هغه رقم دلته هم روان دی. زموږ پر وخت باندې امتحانونه وی او پر وخت باندې ټول مزامین موږ ته تدریس کیږي او زموږ د ټولو بیا روخانه راتلونکي ته یو هیله پیدا شوه.
طالبانو پر افغانستان له دویم ځل واکمنۍ د سره سمدستي ورسته د انجونو په وړاندې لشپغم ټولګي پورته د زده کړو دروازې بند کړي. ورسته په انتونونو ته هم د دوی پر تاک بندیز ولګاوه، خو په ځینو سیمو کې لوستو میرمنو او ځوانانو انجونو ته آنلاین او حضوري زده کړې پیل کړي دي چې تر دې دمه د زده کوونکو په وینا پایلې مثبتې دي. افغان زده کوونکو د دغه خاصو ملاتړ کوي او ورته خوښي دي، خو ویره لري چې واکمن طالبان پر د زده کړو د لارې هم باندې نکړي او د زده کړو په برخه کې یو ځل بیا د دوی راټوکېدلې هیله بیرته مړاوي نشي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګي تبيام خراغلې ورزول فريدي سیال اورو چې د افغانستان په اړه په لویدیزو مطبوعاتو کې سراغلي.
د بریټانیا چاپ میل انلاین خبرونه د افغانستان کرنیز محصولاتو ته د ملخانو د ګواخ په اړه یو مطلب خبر کړی دی. په مطلب کې د ایشوټټ پریس خبري اژانس راپور په حواله ویل شوې دی چې د افغانستان څو ولایتونه د ملخانو د حمله لچتي کوخ سره مخامخ دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په حواله راغلی دی چې د افغانستان له 43 ولایتونو حداقل اتی د ملخانو د یو ډول چویل کیږي مراکشي ملخان دی له ګواښ سره مخامخ دی چې کرنه او حاصلات لمنځوړي. خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د مشر ریچارج ترنچ هارت په حواله ویلي د ملخانو ګواښ په هغو سیمو کې ډیر دی چې د افغانستان د غلو د کندو په نوم یادیږي. د هغه خبره د ملخانو د حمله با د کاروندګرو خلکو او د ټول هیواد لپاره خطرناک وي. د میل آنلاین خبرونه په ټکو په روان کال کې د ملخانو یو لوی بریټ کولای شي چې ل 280 خطر 380 میلیون ډالر په ارزښت د کرنې په برخه کې د افغانستان اقتصاد ته زیان واړوي. خبرونه د طالبانو د کرنې مالداري او اوبولګول وزارت ویاند مصباح الدین مستعین په حواله لیکلی دی چې وایي لاستونزو خبره دی هڅه پیل کړی دی او غواړي زیانمنو سیمو ته د ملخانو د لمنځوړلو لپاره لازم مواد ولیکدوي. کرکټ نیوز خبرونه په خپل روستۍ غنه کې د بریټانیا مشهور سپینر ګریم سوان له قول لیکلی چې وایي کچرته راشد خان او نور احمد په همدې ډول چې وسلو بکوي دوام ورکړي افغانستان کولای شي چې د یو ورځنی لوبون ریوال جام وګټي. سوان چې د بریټانیا د کرکټ په تاریخ کې یو مشهور سپینر دی د هند روان کال د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې د دغه دوو افغان لوبغاړو د لوبو ډیرستاینه کړې ده. د خغل سوان په خبره ټول نړۍ باید له هند سره سیالي وکړي چې دا ډول د کرکټ لوبغاړي لري. پرته له افغانستان څخه چې راشد خان او نور احمد یې د نړۍ په کچه تر ټولو غوره لوبغاړي دي. د سوان په خبره کې دا ډول لوبغاړي همداسې لوب وکړي افغانستان کولای شي چې نړیوال جام وګټي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته د 14.23 میلیون ډالرو بودیجه ټاکلې د کال خود کرکټ یو شمیر کارپوان بیا یاد اندازه پیسې د افغانستان لپاره کمې بولی. د کرکټ پوانو په باور افغانستان د نړیوالو لوبغاړو په لرلو سره د نړیوالو لوبو د ترسراوي او همدارنګه ګڼو نور تخنیکي برخو ته په کتو د ډېرې بودیجې مستحق خاطر پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د چهار شنبه ورځې نه وخت افغانستان ته په کلنی ډول 14.2 میلیونه ډالر بودیجه اعلان کړه. افغانستان ته دا بودیجه د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ ورکول کیږي. سره له دې چې د کرکټ نړیوال شورا لخوا تازه اعلان شوی بودیجه د افغانستان لپاره د تیرو کلونو په پرتله څو برابره زیاته ده، خو د بشپړ غړیو لرونکو هیوادونو په کتار کې بیا د افغانستان بودیجه تر ټولو هیوادونو کم ده. د آی سی سی د پریکړه ته یو شمیر افغان کرکټ پوهانو بیا خبرګونونه خودلی. د افغانستان کرکټ بورډ پوهانی اجرایی رئیس شفیق الله ستانیزی په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوی بودیجه خوشی نه دی او دی په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لږه بودیجه ورکول کیږي. شفیق الله ستانیزی استدلال کړی چې افغانستان د نړیوالو ستورو لوبغاړو د لرلو، د لوبو د ترسراوي او ګڼو نورو تخنیکی مسایلو په برخه تر دې د ډېرې بودیجې مستحق و. د کرکټ د چارو بل کتونکي بادام محمد زیبی وایي چې افغانستان د حکومتي کرکټ او همدارس د نړیوالو لوبو د ندرلودو لامل د دې کمی بودیجې مستحق ګڼل شوی دی. خغلی احمد زی آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
تر زیمبابوی پورې هیوادونه چې موږ زیاته بودیجې اخلي او کرکټ کې هم موږ په لیول کې ورسته دي د یو معیار نیولې ده. دوه خبرې کېدلې چې یو خبر دا چې د افغانستان په داخلي کې چې باندې څومره چې اړتیا ده هغه کرکټ موږ نه لرو، او دویم قدم کې د افغانستان د روزنې برخه، د افغانستان د روبساری برخه، د افغانستان د خلوب غالو جوړولو برخه، دا پیسې به دې معیار ورکول چې یو هیواد ته چې ته څومره کرکټ د بارا په داخلي کې چې باندې کار کوي.
د خغل احمدی په خبر افغان کرکټ بورډ نشي کولای د کورنی کرکټ د ودی او همدارس د نړیوالو لوبو لپاره ټاکل شوی معیارونه د آی سی سی لخوا د ورکړل شوی بودیجې په اساس برابر کړي. موږ هڅه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا د وروستي اقدام او همدارس د کرکټ د مبصرینو د اندیښنو په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ نظر واخلو. خو د دې ادارې ویاند او نورو چارواکو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کرکټ نړیوال شورا هر کال د خپل بشپړ غړو لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ د ودې په مخه ځانګړي بودیجې ټاکي. په 2024 کال کې د کرکټ نړیوال شورا د خپلې کلنۍ بودیجې د اعلان په ترڅ کې افغانستان ته د ټولو 12 غړو لرونکو هیوادونو په منځ کې کم بودیجې ټاکلې ده. هند به هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاته بودیجې یعنی 211 میلیون ډالر ورته ټاکل شوی. د کرکټ نړیوال شورا هغه هیوادونو ته چې د کرکټ د ودې لپاره پکې زیات کار وشي او ډېری پیسې مصرف کړي په همغه اندازه بودیجې لوړ ټاکي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
ورزو. نورستان ته د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د فی او یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام په مالی مرسته درې پروژې پیل شوي. په دغو پروژو کې سربند، ویاله او د اوبو درې ډنډونو جوړول شامل دي. دغه پروژې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ به پرې لګښت راشي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې د سیندیزي فرعي حوزې مسؤلین وایي د اف ای او یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مالی مرستې د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د اوبو جمع کولو درې ډنډونه او د یو سربند جوړولو او د یوې ویلې د بیا رغولو چارې پیل کړې. د یاد ریاست سرپرست مشر مولوی محمد علي فاروقي ازادي راډیو ته وویل په هر ډنډ کې به 1,00,000 لیتر اوبه ځایږي. د ویلی او سربند جوړېدو سره به په زرګونه جیربزمه کې ته اوبه ورسیږي. د هغه په وینا چې یادو پروژو کې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوي، پاتو میشتو کې به چارې بشپړې شي او ټولې 15 میلیون افغانۍ به پرې لګښت راشي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې په خپل کلی کې ورته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوي او لبل لوري د سربند ویلی او ډنډونو جوړولو سره به د اوبو د نشټوالي لستونزې خلاص شي. انجینر نصیر الله وایي د چکبندونو او یا د اوبو ډنډونو جوړېدو سره به د سیلابونو مخه ونیول شي او همداراز به ورسره د ځمکې لاندې اوبو کچه هم لوړه شي.
چکډمونه جوړیږي، چلنګراج کلی کې جوړیږي، زیارت کلی کې او شکوټ کلی کې کټوري پروژې دي. یو خدای دا چې ځمکې د ستي چې اوبو ورځ په ورځ مخ په ټیټو روانه ده، دا هغه د چګې دور لپاره ډېر مهمې دي. بل هغه سیلابي اوبه چې د باران لارې جوړیږي د هغې سیلابونو مخنیوی هم کېږي او بل دغه اوبه چې د ذخیره کېږي. نو بل طرف ته خلک بیکاره دي، د خلکو ته به یو کاري زمینه مساعده شي.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د ځمکو خړوبولو پر دریو پروژو کار پیل کیږي چې د نورستان په ګډون د هیواد د نورو سیندونو اوبه بې مهاره پاکستان، ایران او نورو هیوادونو ته روان دي او د هیواد دښتو باندې سپیر بادونه لګیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
سلامونه. د سپورت نړۍ خبرونه ته خراغی.
د افغانستان د موی تای ملي لوبغاړی سید روح الله موسوی د سرو زرو د میډال پر سر له اسرایلی لوبغاړي سره مخ دی. روح الله د تایلند پلازمینه بنکاک کې د موی تای په نړیوالو لوبو کې تر دې دمه خپل درې سیالان وهلي دي. هغه فاینل ته تر وتلو دمخه د قزاقستان، سویډن او روسیې درې لوبغاړي مات کړي. روح الله موسوی تیر کال هم د نړۍ دریم مقام خپل کړی و. د موی تای نړیوالې لوبې د مې له څلورمې تر دیارلسمې په بنکاک کې د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو ترمنځ روانې دي. او د کرکټ له نړۍ دا چې د افغان کرکټ بورډ ځینې پخواني چارواکي د آی سی سي یا کرکټ نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته ځانګړې شوې بودیجه ډېره لږه بللې. له دې ډلې د کرکټ بورډ پخواني اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزي ویلي چې د آی سی سي لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوې بودیجې خواشینی دی او دی په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لږه بودیجه وړاندې شوې. د کرکټ نړیوالې شورا خپلو دایمي غړیو لپاره د 2024 تر 2028 کلونو په مخه کلنۍ بودیجه ځانګړې کړې. افغانستان ته تر